السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام تابعه سوې ده. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د ټولو نجونو پر مخ باید په افغانستان کې ښوونځي سمدلاسه پرانیستل سي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت وایي طالبان د خپلو غړو د کړنو په وړاندې مسؤلیت لري. هغه دا مطلب په پنجشیر کې له محاکمې پرته د وژنو په باب د راپورونو تر خپرېدو وروسته څرګند کړی. بنت پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي څېړنې او هر ډول قانوني تعقیب باید په واقعي ډول د نړیوالو معیارونو له مخې ترسره سي. تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ ویلي و چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې طالبان په وروستوي کې پنجشیر کې د مقاومت جبهې ځینې اسیران په صحرایي محاکمه کې په ډزو وژلي. د هلمند ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په مرکز لشکرګاه کې د یوه کور د تلاشۍ پر مهال د کورنۍ د غړو او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړې کې د طالبانو په ډزو دوی مېرمنې وژل سوي او شپږ نور کسان ټپیان سوي چې دوه یې ماشومان دي. د دغو کسانو په وینا دغه پیښه د یکشنبې ماپښین په بست کلا سیمه کې سوې ده. د پیښې انګیزه معلومه نه ده. په هلمند کې د طالبانو مسؤولان د کور پر کور تلاشۍ خبره تاییدوي خو د پرونۍ پیښې په اړه څه نه وایي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د شاوخوا 80,000 افغان کډوالو پر رسیدو سره د امریکا د کډوالو اداره تر سخت فشار لاندې ده او هڅه کوي چې اضافي کارکوونکي وګماري او نوي دفترونه پرانیزي. امریکا لسګونه زره افغانان پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له افغانستانه وویستل. اوس انتقاد پر دې دی چې د دغو کسانو د دایمي استوګنې لپاره کافي امکانات او بشري قوه نسته. ایرانی رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د مهسا امینی له کورنۍ سره اړیکه نیولې او ژمنه یې کړې چې د دوی د لور د مړینې د پلټونو ژمنه یې کړې ده. مهسا امینی تیره سېشنبه د پولیسو لخوا ونیول سوه او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته ورسول سوه او هلته یې ساه ورکړه. د راپورونو پر اساس هغه څو واره پر سر وهل سوی او له همدې کبله یې ساه ورکړې ده. خو پولیسو ویلي چې د مهسا زړه درېدلی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون یکشنبه وویل چې امریکایي ځواکونه به د چین د تهاجم په وړاندې د تایوان دفاع وکړي. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې د واشنګټن پالیسي په دې برخه کې بدله سوې نه ده. د سی بي ایس ټلویزیون په 60 Minutes پروګرام کې له ولسمشر بایدن پوښتنه وسوه چې آیا امریکایي پوځیان به د تایوان دفاع وکړي. ولسمشر بایدن وویل که کومه بې ساري حمله وسوه هو. دا لومړی ځل نه دی چې بایدن وایي امریکایي ځواکونه به د چین او تایوان ترمنځ په احتمالي جګړه کې برخه واخلي. خو سپینې ماڼۍ هڅه کوي چې تر دغو څرګندونو وروسته له تبصرو ډډه وکړي. واشنګټن له تایوان سره ډیپلوماتیک اړیکې په 1999 کال کې پرې کړې. د آسیا له 60 کلونو د کم عمره فوټبال اتلولیزی سیالیو په غوراوي پړاو کې افغانستان 1-0 له فیلیپین ماتې وخوړه. د آسیا د 60 کلونو کم عمره فوټبال غوراوي لوبې په عمان کې روانې دي. افغانستان په بیګانی ماتې سره له مخکې تاګه پاتې سو. افغان ټیم مخکې کوربه عمان ته 1-0 ماتې ورکړې وه او هیله درلوده چې د فیلیپین په ماتولو سره بل پړاو ته لاره پیدا کړي. پروګرام ته بیا هم ښه راغلاست. ورزو د پروګرام د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت ویلي چې د نجونو ښوونځي باید سمدلاسه پرانیستل سي. بنت پرون له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یوه کال پوره کېدو په مناسبت په یوه ټویټ کې دا خبره کړې ده. د طالبانو د بندیز پر اساس شاوخوا 1.5 میلیون نجونې له زده کړو محرومې دي. سفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
ریچارد بنت وایي بس دی، یوه بله ورځ هم باید ښوونځي نه وي تړلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ښاغلي بنت په خپل ټویټري بیان کې زیاته کړې چې ښوونځي باید د ټولو ماشومانو په مخ پرانیستي وي. هغه په افغانستان کې نجونو او هلکانو ته د مساوي زده کړو د حق د ورکړې غوښتنه کړې ده. پرون له هغه وخته چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي یو کال پوره شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم په یو پیغام کې ویلي په تېر یو کال کې د افغان نجونو د زده کړو له لاسه ساتله فرصت جبران کیګینه د تیر جمهوریت نظام پرمال د بشری حقوقو د کمیسون مشر شهرزاد اکبر په خپل ټوئیټر لیکلی یو کال کیږي چې طالبانو د جنونو متوسطي او لیسی خونځي تړلی ولی دا بیا عدالتي چې په نړۍ کې ساری نه لري لنیمه نړۍ یعنی خزو سره د طالبانو له دښمنۍ پرته نور څه دلیل لرلای شي د تیر جمهوریت نظام پرمال د پوهنې وزارت ویاند کبیر اقمل د هغو جنونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو له خوا له خونځیو محرومي ګرځول شوی لوګر اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي آمنه یو له هغو میلیونو نجونو د چې طالبانو یې ښوونځی ورتړلی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یک شنبه د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو د یو کلنۍ په مناسبت ازادي راډیو پوښتنې بې ځوابه پرېښودې خو مخکې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر د ښوونځیو د تړلو مسله په خلکو تړلې وه او ویلی چې خلک نه غواړي خپلې ځوانې لوڼې ښوونځیو ته واستوي د دې خبرو په غبرګون ګڼ خلک او سپینګیري په لاریون ووتل او ویلي چې دوی غواړي ښوونځي پرانستل شي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د تیر جمهوری حکومت د یو شمیر ادارو کارکونکو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت له یو کال پوره کېدو وروسته هم به برخلیک پاتې دي او معاش نه ورکول کیږي دوی وایي چې د وضعیت له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
دا د تیر جمهوری نظام پر مهال د مشرانو جرګې کارکونکو دي چې وایي له تیر یو کال راهیسې بې برخلیکه دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ستونزې حل کړي دوی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له لورې د ملي شورا له منحلېدو وروسته دوی هیڅ امتیازات نه دي ترلاسه کړي او په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي
ماش نشته دفترونه تړل شوی یو کال او دوه میاشتې وشوي منتظر یو چې یو ځای بس تر کړی موږ هر یو له شلو تر دې شو کلونو پورې دندې کړی دي
دا یوازې د مخکنی ملي شورا کارکونکو نه دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته بيدندې شوې دي بلکې د نورو ادارو کارکونکو هم ورته شکایتونه لري د تیر جمهوری حکومت د کرنې او مالداری وزارت کارکونکو فریبا وایي
موږ یوازې د تیر کال د زمري میاشتې معاش واخیست لغه وروسته هیڅ معاش نه دی راکړل شوی او ښځو ته د کار فرصتونه هم نشته
د کلي او پراختیا وزارت د ولسي تړون پروګرام کارکونکو میرباس شهیدزی هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې د نړیوال بانک پروژې ودرېدې دا یو ډیر نور همکاران بې برخلیکه پاتې شول او اوس په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي
لما څخه نیولې تر ټولو ملګرو پورې اقتصادي وضعیت خراب ده نو په همدې خاطر باندې دا ټول ته معلومه ده چې یو کال وروسته تیرېدو څخه د ټولو همکارانو حالت په کم سرحد ته رسېدلی وي
دا بې برخلیک مخکینی دولتي کارکونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې برخلیک معلوم او له دې بد وضعیت یې وژغوري د طالبانو د حکومت ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې د تیر کال په زمري میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ډیرو دولتي ادارو کارکونکي تنقیس او یا هم په ادارو کې د کارونو د نشټوالي له وجې بې برخلیکه پاتې دي د طالبانو حکومت د ډیرو دولتي ادارو خزینه کارکونکي هم په کور کړی دي او ویلي و چې ښځو ته د مناسب کاري فرصت تر جوړېدو پورې د کارکونکو ته په کور معاش ورکول کیږي دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې دوه برابره لوړې شوې دي او ډېر خلک په ځانګړې توګه د مخکینی حکومت بې برخلیکه کارکونکي وایي د عاید د نه درلودلو له امله خپلې ورځنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی
د طالبانو چارواکو یو شمیر مخکنی شیزینه پولیسی بیرته دندو ته ورغوشتي څو د کور پر کور تلاشی په برخه کې ورسره همکاري وکړي. هلمند هم یو له هغو ولایتونو دی چې شاوخوا 15 شیزینه پولیسی بیرته امنیه قمندانۍ ته ورغوشتل سوي دي او په کار بوخت دي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د راپور په استناد نور تفصیل له صفی الله ستانکزینه.
په هلمند ولایت کې طالب چارواکو یو شمېر افغان خزینه پولیس بیرته خپلو دندو ته ورغوښتي دي. دا خزې داسې وخت بیرته د پولیسو دندې مخته وړي چې په ټول هیواد کې د طالبانو په بیا واکمنېدو لسګونه زره خزینه کارکوونکي د زیاتېدونکو محدودیتونو په خاطر په کورونو کې نیول شوي دي. لښکرګاه کې د خزینه پولیسو مشر تلاګولې اسوسییټډ پریس سره خبرو کې ویلي طالب چارواکو ترې غوښتي چې په پوره ایجاب کې خپلې دندې مخته یوسي. تلاګولا د شاوخوا 15 خزینه پولیسو مشري په غاړه لري چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو د امنیې قمندانۍ په غوښتنه دندو ته ورستنې شوې. دوی پخوا د پولیسو په رسمي یونیفورم کې دندو ته تللي، خو طالب چارواکو یوازې په اوږدو او سر تر پایه پټو جامو کې د کار اجازه ورکړي. دغو خزینه پولیسو داسې وخت دندو ته زړه کړی چې ګڼې همکارانې پخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د لښکرګاه د پولیسو غړي قندیګل اسوسییټډ پریس ته وویل همکارانې هدف ګرځېدي خو بریدګر به نه و معلوم. یوازې په هلمند کې د مخکینی حکومت د 2 کلنې دورې پر مهال 12 خزینه پولیس په هدفي بریدونو کې ووژل شوې. پخوانی چارواکو به تل طالبان تورنول چې په هدفي بریدونو کې دا ښځې په نښه کوي او له منځه وړي. نګار 2013 کال کې د خپل کور مخته په لښکرګاه کې ووژل شوه. د هغې زوی حامد خان د خپلې مور څو عکسونه په لاس کې نیولي او په ژړغوني غږ یې اسوسییټډ پریس ته وویل چې مور یې د سولې تږې وه، خو دا ارمان یې په ژوند پوره نه شو.
تر پای تر اخري شېبه پورې چې دا امریکدل دا نسته وسې لاسته د سولې نارې ولي، ول خدای پاک دې سولې راولي، خدای پاک دې کراري راولي، مال ولي په څه خاطر وزه ډېر ستړی.
تیر جمهوري نظام کې د خزینه او پولیسو په تشکیل باندې ډېر کار وشو او د اروپایي ټولنې لخوا یې ملاتړ کېده. شاوخوا 4000 خزینه پولیس په دندو بوختې وي چې له ډلې ځینو په اروپا او نورو ګاونډي هیوادونو کې د پولیسو لوړې زده کړې هم درلودې. دمګړې په ولایتونو او مرکز کابل کې ډېرې محدود شمېر ښځې بیرته دندو ته ستنې شوې چې هغه هم د کور په کور تلاشیو په دندو کې ګډون لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنۍ مسأله، په قرغیزستان کې نن دوشنبه ملي ماتم اعلان شوی. د قرغیزستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د ملي ماتم اعلان وروسته له هغې وکړ چې له تاجکستان سره پر پوله په بریدونو کې د قرغیزي عسکرو په شمول د وژل سوو کسانو شمیر 950 ته ورسید. د تاجکستان او قرغیزستان پولیساتي ځواکونه له تیرو 3 ورځو راهیسې له یو بل سره په نښته کې دي. نور له صفی الله ستانکزینه.
تر یک شنبه ناوخته له تاجکستان سره په پوله کې د نښتو پر مهال د قرغیزستان خوا ته د وژل شوو کسانو شمېر 950 ته ورسید. دا خبره د قرغیزستان د روغتیا وزارت اعلان کړه. وی ویل 1340 نور کسان هم ټپیان دي چې څه باندې سل تنه په وخی مالات کې دي. د یو وژل شوي قرغیزي عسکر الامان اورایمف مړه پرون خاور ته وسپارل شو. د هغه مور وینیرا حفیظوا په ژړغوني غږ وویل
له ماشوم څوبه نظامي زده کړې خوښي دي، ځکه یې په بشکیک کې لوړې پوځي زده کړې وکړې. هغه هر څه د پوځ لپاره قربانول. په رخصتیو کې هم اسم آرام نه کوه. که کوم کار به پېښېده نو عجل به دندې ته ستنېده. ویل به یې چې مور یې زما عسکر، ما ته اړتیا لري، دنده مې ما ته اړتیا لري، په خپل کار مین و.
د باتکن لیلیک سلکتوز رزاقوف او ځینو نورو سره د سیمو څمان 1,40,000 اوسیدونکو نورو سیمو ته انتقال شوي څو ژوند وژغورل شي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت د تاجکستان لوری په وسلوال یرغل تورن کړی او ویلي دي چې د ګاونډیتوب او سرحدونو نړیوال اصول مات کړي او په دوی باندې بریدونه کړي. د تاجکستان خوا هم بیا ورته څرګندونی لري. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت یکشنبه ناوخته د لومړي ځل لپاره د جګړو له پیل راهیسې رسمي اعلامیه ورکړه. وی ویل لږ تر لږه 1.5 ملکیان تر دې دمه په جګړه کې وژل شوي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله اعلامیه کې د قرغیزستان پولیساتي ځواکونه تورن کړي چې د تاجکستان په سرحدي کلیو یې ډزې کړي او ملکیانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. د تاجکستان د یوې سرحدي سیمې قلاچي اوسیدونکي زینب بردیه وای نګوري په برید کې ټپي ده او اوس په روغتون کې ده.
پیش مسجد به این هو وایستاده بود در طلبه
دوی له جماعت سره ولاړ ول یو څراغ ل اوله کېدل او چاودنه وشوه چا ویل احرار لګیدلې انګور می یو دم کنټرول لا سوار کړو
گفتگی شامه که من جین شدم
دواړو گاونډي هیوادونو د سپتمبر په 15 سم اوربند هم کړیو خو څو ساعت